السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. نن چهارشنبه ده، د 1409 کال د میزان تلې میاشتې 23، د 2000 کال د اکتوبر 14. په دغه خبري پروګرام کې وړاندې د هلمند د جګړې په اړه وروستي معلومات درکوو. هلته لسګونه زره ملکیان د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. چارواکي وایي پوځیانو د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي. د بلاروس له وروستي وضعې مو هم خبرو، خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري، او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. د افغانستان او پاکستان پاکستان او امریکا ځانګړو استازو محمد صادق او زلمی خلیلزاد د افغان سولې د بهیر د ګړندې کېدو په اړه بحثونه کړي دي. او په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې په شمالي وزیرستان کې پرون لسګونه ښځو د یو اعتراض له لارې د خپلو زامنو وروڼو او میړونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. او همدارنګه د قرغزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف د صدر اعظمۍ څوکۍ ته د سادیر ژاپاروف نومونه رد کړې. خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس وایي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري، او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اصلاحاتو او پیاوړتیا په کانفرنس کې چې په ارک کې جوړ شوی و وکړې. په دغه کانفرنس کې د ټولو امنیتي ارګانو او د نورو اړوندو ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. ښاغلي غنی په هلمند کې روانې جګړې ته په اشاره وویل د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدام د هغوی د لوړو وړتیاو څرګندونه کوي. د ارک په ویب پاڼه کې په دې اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له هلمند د ازادي راډیو د خبریال د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو لښکرګاه ته نږدې د باباجي په ګډون ډېرې سیمې نیولې دي. د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندې کېدو او د نړیوال ملاتړ د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې کړي. محمد صادق پرون سه شنبه په یو ټویټ کې وویل د او خلیلزاد د بین الافغاني خبرو لپاره د لا زیاتې اسانتیا له دغې پروسې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر لارو چارو او سیمه ایز اتصال باندې بحث کړی. دوی د ویډیو کانفرنس له لارې سره لیدلی. ښاغلي خلیلزاد د دو خبرو په اړه رسنیو ته سندي ویلي خو دواړه استازي داسې مهال د افغان سولې پر مسلې خبرې کوي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې پیل شوي ډېرې ورو په مخ ځي. دواړه لوري تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره یوه کړنلاره نهایي کړي. په نورستان ولایت کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب 14 ورسته وغځېد. په دغه ولایت کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي. د وانت د روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر سید حسیب سیدی پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې چارواکي هم مني چې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب لا هم دوام لري، او دوی غوښتنې او ستونزې د عامې روغتیا له وزارت او دغه راز له ولسمشر سره شریکې کړي. روغتیایي کارکوونکي وایي تر هغو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي، روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه بیرته نه پرانیزي. په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې له 240 زیات ډاکتران او نور روغتیایي کارکوونکي پکې دندې اجرا کوي. د شاهین اسماعیل او د سیمرغ البرز ټیمونه د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ وروستۍ لوبې ته تیاری نیسي. دواړه ټیمونه به د جمعې په ورځ فاینل لوبه وکړي. سیمرغ البرز پرون د طوفان هریروت ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه، او وروستۍ پړاو ته لارو مونده. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ نه هم د ور سیالۍ د تلې د میاشتې له 2 په کابل کې پیل شوې. په شمالي وزیرستان کې پرون لزګونه خزو د یو اعتراض لاره د خپل زامنو ورونو او میړونو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ویل کېږي د پاکستان امنیتي ځواکونو ډیر دغه کسان نیولې خو دقیق شمیر نه دی څرګند. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو پرون ازادي راډیو ته ویل د دغه خزو اعتراض چې د پلتې وهلو په بڼه یې کړی د سیمې د سپینګیرو له پراخ ملاتړه برخمن دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو سیمه ییز غړي سید انوار د مشال څانګې ته وویل چې د سپتمبر 15 کله چې د محمد خی په سیمه کې پرې پوځي کاروان د سړک د غاړې بم وچاودید د سیمې څو تنه ونیول شول. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جنبیکوف د صدر اعظمۍ څوکۍ ته د صادیر ژاپاروف د نومولو لپاره د پارلمان ډله ییزه پریکړه رد کړې. د ولسمشر دفتر ویلي جنبیکوف دغه پریکړه ځکه کړې چې پرون د پارلمان د غونډې نصاب پوره نه و. ژاپاروف چې د خلکو په تختولو مجرم پیژندل شوی تیرونۍ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له زندانه خوشی شو. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د جنبیکوف حکومت هم ړنګ شو. خلک د اکتوبر په 15 د پارلماني انتخاباتو د نتیجې په وړاندې د اعتراض په توګه واټونو ته راووتل. وکیلانو د غراز قنات بیگ ایساوف د پارلمان د نوي رئیس په توګه غوره کړی دی. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ارمنستان او ازربایجان غوښتي چې اوربند رعایت کړي. بوریل دواړو لورو دغه غوښتنه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې، روسیې او متحدو ایالاتونو په مشرۍ د مینسک ګروپ هم پرون له ارمنستان او ازربایجان وغوښتل چې د اوربند پر ژمنو عمل وکړي او پر یو غیر پوځي سیمو له حملو ډډه وکړي. د سپتمبر له 8 راهیسې د ناګورنو قرباخ پر سر د دواړو لورو ترمنځ سختې نښتې پیل شوي چې پکې دواړو لورو په سلګونو سرتیري او ملکي وګړي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو ټوټ کې د خلکو وژل کېدل غندلي او ویلي دي چې د سوله ییزې لارې د ناګورنو قرباخ د لانجې هواري تجمندي. د هغه اوربند سره سره چې د اکتوبر په 10 په موسکو کې ترلاسه شو پرون هم د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې وشوې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټې لس. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې څلور. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټې لس. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټې دولس. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټې شل.
تاسو لمړی خبرونه واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې په هلمند کې د رواني جګړې له امله لسګونه زره ملکیان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
مانو مال اوریدم دی وځه خو څه درته په هیڅ شالات نه دی په شار کې زیر خبره دا د شار چا خو ټول طالبانو نه ولیدل کور څه ګرځو کور نه څه قدم په ټکر کې نه.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکو هی دربار وایي په افغانستان کې بدونجونو تعلیم ته بے پامای دی برخې ته سخت زیان واړوي. د بلاروس د اپوزیسون مشر سفیتانا خانفسکویا په الکساندر لوکاشنکو غږ کړی چې پراتونکو 12 ورځو کې استعفا وکړي کنه سختې مظاهرې به پیل شي.
بیلاروس څه غواړي؟ موږ له خپل چارواکو درناوی غواړو. موږ غواړو چې د حقوقو مو هم درناوی وسی.
د ژوند رنگونه به هم در ته خبر وکړو.
هغه امتحان کې کامیاب هم شوم خو ول څار لسم اسناد راو مال څار لسم اسناد را سر نشته دی بس بیا مغه هغه امتحان نن داسې لاړ.
بیا مو هم سار په خیر په لهلمند کو. هلته له څو ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دې جګړې لسګونه زره کسان د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي. د جګړې له امله بې ځایه شوي له سختو ستونزو سره مخ دي. افغان چارواکي بیا وایي پوځیانو د وسلوالو طالبانو پر ضد خپل تهاجمي عملیات پیل کړي او اوس لښکرګاه ته کوم خطر نه دی متوجه. د هلمند والي جنرال یاسین وایي ډیر ژر به هغه سیمې بیرته ونیسي چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ترې تاکتیکي شاتګ کړی او وسلوالو طالبانو لاندې کړي. تفصیل د نوریاس نوري پراپور کې.
په هلمند کې روانو جګړو په لسګونو زره کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي دي. په دې ولایت کې چې له مخکې هم د ناامنۍ له امله ډېر خلک بې ځایه شوي وو، مرکز لښکرګاه ته نږدې د څلورمې حوزې باباجي او د نادعلي ولسوالۍ د چانجیر د سیمې په ګډون له یو شمېر نورو سیمو د تیرو څو ورځو جګړو له امله شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون وویل چې دغه کورنۍ چې شمېر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسېږي د لښکرګاه په لمنو کې د وسله والو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختو نښتو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. بې ځایه شوې کورنۍ هم له سختو ستونزو سره مخ دي. د نادلیل ولسوالۍ بې ځایه شوې انارګل ازادي راډیو ته وضعیت داسې بیان کړ:
هم پرون راوتلي وو، کور پسې ګرځو، کور نشته، قدم په ټرکټر کې نه، د څښاک لپاره اوبه نه پیدا کېږي، د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کېږي، هر څه مو پیسې دي.
د راپورونو له مخې د هلمند په ډیرو سیمو کې اوس هم جګړې روانې دي چې ورسره د بې ځایه کیدونکو خلکو لړۍ هم روانه ده. د هلمند یوه بل بې ځایه شوي علاءالدین ازادي راډیو ته وویل چې له ناامنو سیمو په زرګونو کورنۍ کډې کوي او ځانونه نورو امن ځایونو ته رسوي.
انداسي فرق شو په هر ډول کې دایو کې روان دي. تیر شپه زه وګرځیدل په بازار کې، اته خلک یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو شو دي پرې، یا به لاندې به پراته و. بس ډېر یو ډول حالت دی، داسې هغه حالت چې موږ به په تلفون کې نه دی، هغه پخوانی جنګونه چې به
د هلمند کډوالو د چارو رئیس سید محمد امین هم تایید کړ چې شاوخوا 15,000 سل کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي او عاجل خوراکي مواد او سرپناه ته اړتیا لري. په عین حال کې چارواکي وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. رویترز خبري اژانس د هلمند مطبوعاتي دفتر له قوله وایي چې افغان ځانګړو ځواکونو د هوایي ځواکونو په مرسته د عملیاتو په ترڅ کې 15 امنیتي پوسټې بیرته نیولې دي. په دې اړه چې دغه امنیتي پوسټې په کومه سیمه کې وي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د راپور له مخې د دوشنبه او سه‌شنبه تر سهاره د لښکرګاه پر ښار او لمنو د پاسه جیټ الوتکو او هلیکپټرو الوتنې کولې. د امریکا پوز سمدستی نه تایید کړی چې آیا هوایی ځواکونه په دغو عملیاتو کې ښکیل دي او که نه. له دې مخکې د امریکا پوز تایید کړی وه چې په هلمند کې د طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو لپاره د هغوی پر مورچلو هوایی بریدونه کړي دي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پیل شوو تهاجمي عملیاتو په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د نظر اخیستو هڅه وکړه، خو چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په عین حال کې د هلمند والی محمد یاسین وایي لښکرګاه ښار له هر ډول خطر خوندي دی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هوایي ملاتړ په مټ د امنیتي کمربندونو پر پراخوالي بوخت دي چې ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیول شي چې د تاکتیکي شاتګ له مخې خوشې شوي وي.
و موردل چې چارواکي وایي په هلمند کې تهاجمي عملیات پیل شوي او ژر غسیمې نیسي چې طالبانو لاندې کړي، خو دغو جګړو لسګونه زره کورنۍ بې ځایه کړي دي چې سختو مرستو ته اړتیا لري. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي نسیمه نیازي وایي د هلمند تازه جګړې دوام به بشري ناورین رامنځته کړي. هغې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل زرګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي او تر اوسه مرستې نه دي ورسره شوي. په دې اړه مې له اغلې نسیمه نیازي سره خبرې کړي او لومړی مې دا ترې پوښتنه کړې چې دوی له مرکزه هلمندیانو سره د مرستې لپاره څه کړي او څنګه ممکنه ده چې مرستې ژر ورسول شي.
او موږ د مربوطه ادارو سره خبرې کړې دي، مربوطه چارواکو سره مو پیغامونه ورسره سوال دي چې خلکو ته اولیه کومکونه ورسوي. استرار وزارت سره مو خبرې کړې. تاسو ته معلومی چې استرار وزارت هم هغه ځایونه چې د دوی دلخواهي خپل په سلیقې مرستې رسوي، او ضمناً مو د ولایت مقاماتو سره چې د استرار کوم استراری ریاست هلته دی هغوی امکانات لري، پر هغو مو غږ کړی دي چې تاسو دغسې وخت کې دغه مرستې هغو کسان مجبورو کسانو ته ورکوي چې بد وختانه هغه ریاست چې هلته دی هغه ریاست سم کار نه کوي. په هغه ریاست کې اراج و مراج روان دی، هلته هغوی چې باید هغه وړ کسانو ته ورکړي. بدبختي دا ده چې هغوی خپل د ځان دپاره په ګټه خرڅوي. بله موضوع موږ د چارواکو سره د امنیتی ارګانو سره د ټولو ادارو سره په تجارانو مرخ کړی زموږ د هلمند تجارانو بازو له شخصي لاس په کار سوي دي. مونږ ته د مرکز څخه تر اوسه پورې هغه څه چې د استقرار کمیسیون د کمیټې د پاره مرستې راغلي وایي بدبختانه چې نه دي سوي او وکم شدید مشکلات موجود دي. د ټولو ولسوالیو خلک پر لشکرګاه ښار باندې فشار راوړی دی او په لشکرګاه ښار کې د امکاناتو بدوباش لري. امنم خوراکي نم سي هیڅ غیر چالتاغه زموږ تجاران دوی ته زمینه سازي وکړي. تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی او د استقرار کمیسیون ته مو پیشنهاد کړی دلته کابل کې هغو مو چې په هلمند کې کومکونه شته هغوی باید لاس په کار کړي. خو زه اوس د دغه مایک د لارې څخه هم په مرستندویه ټولنو باندې غږ کوم. هلمند بې ځایه شوو خلکو ته باید
که وضعیت همدغسې دوام وکړي څه فکر کوئ؟ څه رامنځته کیږي په هلمند کې؟ څومره د یو بشري ناورین رامنځته کیدو احتمال شته او باید ژر تر ژره څه وشي؟
اول خو باید چارواکي لاس تر زنه کښېنني، مسؤولي ادارې لاس تر زنه کښېنني، عاجل اقدامات وکړي او هلمند مرسته. تاسو معلومیږي چې لاره آرام پر لشکرګاه باندې بنده ده. د ناورین دی چې شهرا ژر تر ژره امنیتي وضعیت دپاره یې توجه وکړي او ضمناً کومکونه هغه منطقو کې چې ضرورتونه دي ورته ورسوي. د یوې خوا شهرا بنده ده، د یوې خوا څخه هلته مشکلات موجود دي. نو موږ پر حکومت غږ کوو چې دوی باید ژر تر ژره لاس په کار کړي. که دوی لاس په کار نه کړي هلته به بشري ناورین یې، هلته به خلک نه تنها چې د امنیو څخه خپل ژوند لاس د لوږو څخه د یخې هوا د بې سرپناهي څخه بې دوایي څخه به خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو هیله مو دا ده چې مرستندویه ټولنه د هلمند اداره د استقرار همغسې چې هلته موسسات کومکي موجود دي مرکزي اداره دې هغوی اړ کړي تر هغو دې خلکو ته عاجلې مرستې ورسوي. او پر تجارانو مو ږغ دا دی چې دوستانو دغه وخت دی که کومکونه وکړي، لږ خپل په جیبو لاسونه ووایي او خپل دغه بې بضاعتو خلکو سره مرستې وکړي. تجاران هم نه دي ملامت په دې وختو کې، خو پیسې هم قحطي ده. اگر چې هغوی یو څه نه څه مرستې او کومکونه کړي چې کړي دي، د هغو څه مننه چې نه دي کړي، د هغو څه هیله کوو چې راژوندي سي او دې لړۍ سره خپل ځان شامل کړي.
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي نسیمه نیازی و چې ویلې باید ژر تر ژره د هلمند بې ځایه شو کورنیو ته مرستې ورسیږي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
سټارز اینډ سټرایپس لیکي، په هلمند کې د طالبانو تر حمله وروسته امریکایي ځواکونو پر طالبانو د حواله لارې بریدونه کړي دي. ورسپانې لیکي امریکایي الوتکو د دې سربېره پر طالبانو حملې کړي دي چې د روان کال د فبروري په 9 امریکا له طالبانو سره د سولې تړون وکړ. خو د تړون نه مخکې امریکایانو ویلي دي که چېرته پر افغان عسکرو حمله کیږي دوی به دفاع کوي. ورسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سونی لګارد په وینا لیکي چې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو شخ کړی دی چې سمدستي په هلمند کې خپلې حملې ودروي او د افغانستان په نورو سیمو کې هم شخړې راکمې کړي. ورسپانه بیا لیکي په افغانستان کې د جګړو د شدت سربیره امریکا له طالبانو سره پر خپل اساسي ژمنه عمل کوي او تر راتلونکې مې میاشت پورې به خپل ټول پوځان له دغه هیواد وباسي. خو ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ د پوځي چارواکو پر پروګرام سترګې پټې کړې او په ټویټ کې یې ولیکل چې موږ باید خپل لږ شمېر پاتې زړور نارینه او ښځینه سرتیري تر کرسمس پورې خپلو کورونو ته راستانه کړو. سټارز اینډ سټرایپس لیکي د ولسمشر ټرمپ دغو څرګندونو د امریکا د دفاع وزارت او بهرنیو چارو د وزارت چارواکي اندېښمن کړل چې له افغانستان د ځواکونو وار له مخې ایستل به د طالبانو او افغان دولت د سولې موافقه اغېزمنه کړي. وی بلې ورځپاڼې سټار بیا د هلمند د جګړو یوې پخوانۍ پیښې ته اشاره کړې ده او لیکي چې په 2008 کال کې پر بین مک بین په هلمند کې د ماین چاودنه وشوه او دا سرتیری وایي کله چې مې تر دې پیښې وروسته په 2009 کال کې د اوږدې ځغاستیا مراتون په لوبه کې په لندن کې برخه واخیسته، زموږ د سیمې ښاروالي زما د معلولیت د موټر پارک کولو اجازه نامه لغوه کړه. ورسپانه لیکي دې پخواني سرتیري په داسې حال کې منډه وهله چې یوه پښه یې مصنوعي وه او یو لاس یې هم نه و. دی 3 کلن دی. د په ټویټر کې لیکلی دي چې په تیرو 10 کلونو کې 4 ځله د معلولینو د موټر د پارکینګ غوښتنه کړې ده، خو هر ځل د پلیو مونټ شاروالي د غوښتنه رد کړې ده. د شاروالی چارواکی وای چې تیر ځل دوی له مکبین څخه د اسناد غوښتنه کړې وه، خو ده د اسناد نه دي ورسپارلې. د همدې لپاره یې بیا د معلولینو د موټر د پارکینګ اجازه نامه ورنه کړه. ورسپاڼه لیکي چې د سیمې وکیل اوس له ده سره ژمنه کړې ده چې دا ستونزه به یې حل کړي.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکو هی دربار وایي د افغانستان تعلیمي سیستم چې لمخ کې لا زیان منونکي وو د کرونا وبا په محل به ورته په ځانګړي توګه د نجونو په برخه کې د پام وړ زیان واوړي. هی دربار د سیشن می پورز ازادي راډیو ته ویل تر قرنطین وروسته د هلکانو په پرتله د نجونو ډیر احتمال وی چې برته خونځي ته لاړ نه شي. مخکې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتو ادارې یونیسف ویلي په افغانستان کې 3 میلیونه ولکه ماشومان لزده کړو به برخې دي چې 60% انجونی دي. ملالی بشیر په دې اړه رپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان ده، د بشري حقونو د څار نړیواله اداره اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې شایي ګڼ انجونې له زده کړو بې برخې سي. د دې ادارې مشر څېړونکي حیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان تعلیمي سیستم له مخکې لا ستونزې درلودې او د کورونا ویروس له خپرېدو سره به تر ټولو لوی زیان د نجونو زده کړو ته واوړي.
Seeing that a couple days ago the World Bank has come out with a new article with statistics about girls
یو څو ورځې مخکې نړیوال بانک د نجونو د زده کړو په اړه ارقام خبر کړی چې شي په افغانستان کې شونځیو ته د تلونکو نجونو شمیر په تیرو څو کلونو کې مخ په کمېدو و، یعنی د هلوکانو په پرتله د نجونو زده کوونکو شمیر نور هم کم شوی دی. ټکنالوژي ته نه لاسرسی، په کور کې ډیر مسؤلیت لرل او د کوچني عمر ودونه هغه ستونزې دي چې نجونې ورسره مخامخ دي.
technology and less ability to study from home.
خود دې په وینا په افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ ولاړ د ځینو شونځیو سیستم د وباخ پرې دوه په صورت کې تر نورو سیستمونو خوندې دي.
افغانستان actually has a model of education.
دا هغه شونځیو چې تر ډیره د نجونو لپاره وي، یا هغه کوچنیانو لپاره چې عادي شونځیو ته نوي ترلې، او یا په داسې سیمو کې وي چې دولتي شونځي پکې نه وي. دوی عموما د یو چا په کور کې یا د باندې ترونو لاندې راټولېږي چې دا د کورونا وایروس پر مهال کوچنیانو ته د زده کړو یو ښه نمونه ده، ځکه یو شونکی او لږ زده کوونکي وي.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکو وایي حکومت باید د دوغو شونځیو د دوام په برخه کې کار وکړي. دا وایي په ژمي کې د ویروس ته یو ځل بیا خپرېدو په صورت کې حکومت باید په دې اړه کار وکړي چې آیا دا ډول شونځي نور هم جوړولای شي چې کوچنیان په خوندي توګه زده کړې وکړي. دا چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه څه ډول د نجونو پر زده کړو د کووید 19 د اغیز کمولو په برخه کې کار کولای سي. میرمن بار ویل چې د افغانستان ډیری مرستندوی هیوادونه لکه امریکا په خپل د کووید 19 سره لاس او ګریوان دي، او له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته د دوی په لومړیتوب کې نه راځي. خو د هیدر بار په وینا دا لوی ننګونه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی چې هسې هم نجونو ته د زده کړو د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی. د افغانستان پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې 3.5 میلیونه کوچنیان له زده کړو بې برخې دي چې پکې 60% نجونې دي. د دې وزارت په وینا نجونې د ټولنیزو محدودیتونو، امنیتي ستونزو، ناوړه دودونو او بېوزلۍ له کبله ښوونځي پرېږدي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بیلاروس د اپوزیسیون هغه مشر چې د اگست د میاشتې د ولسمشري د انتخاباتو د ګټلو ادعا کوي او اوس په لیتوانیا کې اوسي، له الکساندر لوکاشینکو غوښتي چې پراتونکو 12 ورځو کې د استعفا ورکړي. لوکاشینکو چې د اگست 9 د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی، تر اوسه یې د معترضینو غوښتنې له پامه غورځولې دي. د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانفسکایا ګواښ کړی ک لوکاشینکا استعفا ورنکړي په ټولو هیواد کې به پراخې مظاهرې پیل شي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانوفسکایا وایي په بیلاروس کې معترضان د خلکو وروستۍ خبرداری یا اولتیماتوم اعلانوي. د تخانوفسکایا له لوري په هغه بیان کې چې پرون په تلګرام کې خپور شوی ویل شوی چې الکساندر لوکاشینکا باید د وروستۍ خبرداری یا اولتیماتوم شرایط په راتلونکو 12 ورځو کې ومني. د جمهوری ریاست له څوکۍ د لوکاشینکا استعفا د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول او د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کول د معترضانو له اساسي غوښتنو څخه دي. تخانوفسکایا چې د اګست د 9 د ولسمشري کاندید او په خپل هم د دغو انتخاباتو د ګټلو ادعا کوي ویلي چې که لوکاشینکو دغه غوښتنې ونه مني، د بیلاروس ټول وګړي به په سوله ییز ډول واټونو ته راووځي او د ټولو صنعتي تاسیساتو ملي اعتصاب به پیل او لارې او سړکونه به بند شي. هغه هم درز لا اپوزیشن سره د بیلاروس د چارواکو د ډیالوګ په اړه خبر شوی اعلامیه رد کړی او د قانون د تنفیذ له چارواکو یې غوښتي چې د خلکو په خوا کې ودرېږي. تیخانوفسکایا پرون د 2000 کلنی کانفرنس چې پراګ د آنلاین په بڼه کوربه دی ګډونوالو ته وویل:
بیلاروس څه غواړي؟ موږ له خپل چارواکو درناوی غواړو. موږ غواړو چې د حقونو مو هم درناوی وسی. پوهیږو چې خپلو چارواکو ته هیڅ ارزښت نه لرو. هغوی موږ ته پام نه کوي او خبرو ته مو غوږ نه نیسي. هغوی نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي.
اروپایي اتحادیه او د امریکا متحدو ایالتونو د بیلاروس د مشروع ولسمشر په توګه د لوکاشنکو له پراسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. لوکاشنکو وایي ترسره شوي انتخابات چې له پراخو درغلیو سره ملول بشپړه ګټلې دي. له دغو انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته بیلاروس د څو اونیو په مخ د پراخو اعتراضونو شاهد و. د تیخانوفسکایا پلویان او د بیلاروس د حکومت نور سیاسي مخالفان ادعا کوي چې نوموړي دغه انتخابات ګټلې دي. تیخانوفسکایا خپل ځان او کورنۍ ته د ګواښ له ویرې د انتخاباتو له ترسره کېدو څو ورځې وروسته لیتوانیا ته تللي خو ژمنه یې کړې چې بیرته به خپل هیواد ته ستنه شي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د خوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. ښاغلی غنی د خبرې په ارګ مانی کې کړي او د هلمند روانې جګړې ته اشاره ویلي. د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدامات د هغوی د لوړو وړتیاو څرګندونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د بهیر د ګړندي کېدو او د نړیوال ملاتړ د پیاوړي کېدو په لارو چارو خبرې کړي. په نورستان کې د روغتیايي کارکوونکو کاري احتساب 14 ورځې ته وغځېد.